ساعت د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په کابل ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز اعلان شوی. د ازادي راډیو خبریالان به درته ووایي چې خلک تر څه حده ګرځبندیز رعایتوي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی اسدالله لودین د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان چارواکي وایي کابل ته د طالبانو د پلاوي سفر ځنډېدلی دی. افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې 106 ته ورسېدې او ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د مخنیوي د تړون د ارزولو کنفرانس ځنډولی دی. د خبرونو تفصیل. کابل ته د طالبانو د یو پلاوي راتګ ځنډېدلی دی. ټاکل شوی وه نن د دغې ډلې 15 پلاوی له کندهاره کابل ته راشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سفر د میکانیزم د نه بشپړېدو له کبله دغه سفر ځنډېدلی دی. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي د سری صلیب هغه پلاوی چې د طالبانو غړي یې کابل ته بوول د کورونا ویروس له امله د رامنځته شوي ګرځبندیز له کبله ونه توانید چې دوی ته الوتکه ورولیږي. دغه پلاوی د طالب زندانیانو د راخوشي کېدو په اړه د بحث لپاره کابل ته راځي، خو معلومه نه ده چې سفر به یې څه وخت ترسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه 3 افغانان چې د دوبۍ په هوایي ډګر کې بند پاته وو په ځانګړې الوتکه کې افغانستان ته راولېږدول شول. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د هوایي چلند یو شمېر کورنیو شرکتونو سره د هوکړې له مخې به ډېر ژر په نوې ډیلي کې بند افغانان هم کابل ته راولېږدوي. په دوبۍ، هند، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې وروسته تر دې یو شمېر افغانان بند پاتې شول چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د دغو هیوادونو او افغانستان ترمنځ ځمکني او هوایي بندرونه وتړل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو تېره شپه د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر 2 پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید له کبله افغان ځواکونو له 2 پوستو تکتیکي شاتګ کړی دی. د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلي برید کې افغان ځواکونو او طالبانو ته مرجوب له هم اوښته چې کره شمېر به یې وروسته په ډاګه کړي. د بدخشان د یمکان ولسوالۍ نه هم د افغان ځواکونو او طالبانو د سخت جګړې راپورونه ورکول شوي، خو چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا 15 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي. د دغه وزارت ویان وحیدالله معیار د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د دې ثبت شوو پیښو 11 په هرات، 3 په فراه او 1 په غزنی ولایت کې رامنځته شوې. د ښاغلي معیار په خبره په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر 106 ته ورسېد. هغه وویل په دولتي روغتونونو او کلینیکونو کې په کورونا ویروس د اخته ناروغانو څخه وروسته له دې فیس نه اخیستل کېږي او دغه اقدام سر له سبا د تطبیق وړ دی. نوموړي یو ځل بیا ټینګار سره له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي او د عامې روغتیا وزارت لارښوونو ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په ګڼ شمېر سیمو کې خلکو د ګرځبندیز امر عملي کړی، خو په یو شمېر نورو سیمو کې بیا د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کېږي. د دغه وزارت ویان طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي پولیس په لومړیو کې د تعامل له مخې خلک په کورونو کې اوسېدو ته هڅوي او که بیا هم ونه شو د ده په ټکو په قطعي ډول به په خلکو بندیز عملي شي. افغان کابینې پرون کابل ښار کې د ګرځبندیز طرحه تصویب کړه او دولتي ادارې هم د 3 لپاره رخصت کړې. طرحه کې له عامو خلکو غوښتل شوي چې له اړتیا پرته باید له کوره راونه وځي. روغتیایي مرکزونه، درملتونونه، امنیتي ادارې، د کابل ښاروالۍ د تنظیف برخه، د کورونا ویروس سره د مبارزې اداره، بانکونه، صرافۍ او نانوایانې د روغتیایي تدابیرو نیولو ته په کتو له دې امره استثنا شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د کانګرس 5 غړي په کورونا ویروس اخته شو. او یا کلن مایک کلی چې په سنا کې د پنسلوانیا ایالت جمهور غوښتونکو سناتور دی پرون ومنله چې د کورونا معاینه یې مثبته ده. لدی وړاندې د کانګرس څلور نور غړو هم په دغه ویروس د اخته کېدو خبر ورکړی دی. له همدې کسانو سره د تماس له امله د امریکا د کانګرس شپږویشت غړي دا مهال قرنطین دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون څېړنې ښیي چې تر اوسه امریکا کې 104,000 کسان په کورونا اخته شوي او له دې ډلې 1,100 کسان مړه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د هستوي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون د ارزونې کنفرانس یې ځنډولی دی. دغه سازمان پرون وویل دا کانفرانس د کورونا ویروس د چټکې خپرېدا له امله ځنډیدلی دی. تمه وه چې دا کانفرانس د راتلونکي اپریل میاشتې له 8مې د مې تر 22مې په نیویارک ښار کې ترسره شي. د هستوي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون په اړه هر 5 کاله بعد یو ځل ورته کانفرانس جوړیږي. د ملګرو ملتونو ویان ویلي هر کله چې موقع برابره شوه دغه کانفرانس به ترسره شي. او د تایوان د بهرنیو چارو وزیر هغو امریکایي خبریالانو ته هلته د میشتېدو بلنه ورکړې چې چین تبعید کړي دي. رویټرز خبري اژانس وایي چې د تایوان د بهرنیو چارو وزیر جوزف وو دریو امریکایي ورځپاڼو ته لیکلي چې خپل د چین خبریالان تایوان ته ورولېږي. چین د مارچ په 13مه اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د نیویارک ټایمز، وال سټریټ ژورنال او واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼو د فعالیت جواز لغوه کوي. چینی چارواکو ویلي د دغه ورځپاڼو خبریالان نه په چین او نه هم د چین تر کنټرول لاندې هانګ کانګ ښار کې د خبریال په توګه دنده ترسره کولی شي. تایوان کې د ګوتو په شمیر بهرني خبریالان فعالیت کوي او دغه درې واړه امریکایي ورځپاڼو تایوان کې له دې وړاندې دایمي دفترونه نه درلودل. د خبرونو پای.
د روانې خبرونې په دوام کې کابل ته د بندیانو د تبادلې لپاره د طالب پلاوي سفر یو وار بیا وځنډید.
حیات نن ناراضي او دلیل یې دا نه دی چې سرسلي تیاری نشته. دلیل یې دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل شوی وای هغه تر اوسه پورې نه تکمیل شوی.
د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې پر بین الافغاني خبرو څومره اغیز لري؟
تبان دا بین افغانی مذاکرات که دا با دستول پروسی ترطول جنجالی او طولانی مذاکرات که دا میوتن اصل خان تا بکولیشی.
دا چارو لی و نظر خوان سرم خبری کریده. نن پا کابل او کندهار که دا خلکو پر غیر ضروری گرزیدو بندیز ده. دا کندهار خلکوی پر دهلی بندی جر کار پیل شی. دا نره پر اقتصاد دا کرونا دا جور و اغیزو پا عره هم معلومات درکو. تاند سنگی او حقیقت سره پروگرامونه د دیخ پروانه پا دو هم نمائی که عورده شید. د افغانستان حکومت وی کابل ته د طالبانو د پلاوی راتک بیا وزندید. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وی کابل ته د طالبانو د پلاوی سفر د دې لپاره زندیدلی چې تر اوسه پورې د بندیانو د خوشي کېدو میکانیزم نه دی بشپړ شوی. خو طالبان بیا وایي چې په کابل کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ګرس بندیز له امله سره صلیب ورته د پلاوی د لیږلو لپاره هیلیکوپټر نه دی ورکړی. نور حال د فیروز عزیزی په دې راپور کې واوري.
ټاکل شوی وه نن شنبه د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی کابل ته راسي او له افغان حکومت سره د طالبانو په تبادلې له تخنیکي اړخ نه خبرې وکړي. خو افغان حکومت وایي کابل ته د دغه پلاوی سفر ځکه ځنډیدلی چې تر اوسه د بندیانو د خوشي کولو میکانیزم بشپړ سوی نه دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایاند جاوید فیصل د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مارچ تر یو دیرسمې نیټې پورې به یوازې سل بندیان خوشي سي.
حیات نن ناراضي او دلیل یې دا نه دی چې سرسلي تیاری نشته. دلیل یې دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل شوی وای هغه تر اوسه پورې نه تکمیل شوی. بیرن بحثونه جریان لري. هر کله چې دغه تکمیل شو حیات به کابل ته راځي تر څو دلته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. هغه موارد چې موږ مخکې ذکر کړي و پر هغه باندې توافق وسی او بیا وروسته د زندانیانو د خوشي کېدلو پروسه هغه یوازې سلطنه د مارچ تر دې شي مې پورې پیل سی. دغه سلطنه د مارچ تر دې شي مې پورې خوشي سي.
تر دې وړاندې هم افغان حکومت ویلي تر کومه چې طالبان اوربند ونه کړي او یا هم تاوتریخوالی راکم نه کړي د بندیانو تبادله بنه کیږي. طالبان هم د دغه پلاوی د سفر ځنډیدل منی او وایي چې د سره صلیب لوري ورته هغه هلیکوپټر نه دی استول سوی چې دا پلاوی باید پکې کابل ته را انتقال سي. مجاهد دا هم وایي چې په کابل ښار کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره قیدات وضع سوي او ښار قرنټین سوی دی، نو دې مسلې هم دغه چاره ځنډولې ده. زبیح الله مجاهد د دغه 15 کسیز هیات نوملړ هم له ازادي راډیو سره شریک کړ چې مشر یې مولوي ضیاءالدین واقف دی او د عبدالحمید اخونزاده، حافظ عبدالقدیر، مولوي عبدالظاهر نعمان، مولوي عبدالفتاح، ملا محمد ابراهیم مهاجر، عبدالهادی مالی اخونزاده، قاری عبدالله، ملا عطا محمد محمد، مولوي صدیق الله حبیب، ملا عبدالله اخوند، حافظ ذکر الله، مولوی خان محمد نصرت، ملا زبیح الله او محمد نسیم نمونه هم پکې شامل دي چې په خبره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو به پلازمینې کابل ته راسي. له دې وړاندې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین ویلي و چې افغان حکومت سره د زندانیانو پر خوشي کېدو هوکړه سوې ده. ښاغلی شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې دواړو طرفونو له 4 ساعته ویډیو کانفرنس له لارې وروسته د پای ته رسیدلی دي. په افغانستان کې د سره صلیب کمیټې وایاند رویا موسوی بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبانو ته د هلیکوپټرو په لیږلو کې د ځنډ موضوع نه تاییدوي او نه یې هم ردوي او په دې اړه د جزئیات لور کولو ډډه کوي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري د بندیانو په تشخیص کې دقیق او مناسب عمل وکړي.
هر هغه څه چې هغه سره اجتماعي عدالت تر کولاندې کېږي، که په دې بندیانو کې داسې خلک ووسیږي د دواړو خواوو چې هغوی حکولبدي دعوی ولري او یا په نور داسې جرمونو باندې هغوی تورن شوي وي چې هغه د دوی د واک او د صلاحیت خبره نه وي، باید په هغه څه باندې دوی سره ټینګار ونه کړي.
ښاغلی لال وایي دواړه لوري هم حکومت او طالبان باید د بندیانو په خوشي کېدو کې ټول اسلامي او نړیوال بشري قوانین او د ولس غوښتنې په پام کې وساتي. د نوموړي په خبره دا پروسه له خنډ او ځنډ پرته باید زر تر زره پای ته ورسیږي چې سولې ته زمینه برابره سي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې لا هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعتماد فضا همره نه ده رامنځته شوې چې تمه یې وه. نظیم سمون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د چارو د ښه پرمختګ لپاره پکار ده چې دواړه لوري انعطاف وښيي. فریبا ظاهر له ښاغلي سمون سره مرکه کړې ده.
زما په فکر اوس هم د دواړو لورو ترمنځ بې باوري شته، نه یوازې دا چې د پلاوی راتګ وځنډېد، بلکې د خبرونه هم اورېدل کېږي چې نن وسوالو د بدخشان په یمکان ولسوالۍ باندې حمله کړې ده او د سپوت اوازې له بل لوري ویل کېږي چې کندوز کې هم جنګ د افغانانو ځواکونو په پوستو باندې او همدارنګه د هېواد له نورو سیمو هم د جنګ خبرونه. نو وضعیت پښتو باندې اوس هم د دواړو لورو ترمنځ، د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ، هغه څنګه چې تمه کېده هغسې د باور فضا نه ده رامنځته شوې. که څه هم دغه د بندیانو په سر موافقه د امریکا متحده ایالاتونو او قطر په منځوریتوب باندې دغه د همغږۍ یوه غونډه دایره سوه، هغه هم د اسکایپ له لارې، د ویډیو کانفرنس له لارې هلته توافق وسو. خو زه فکر کوم چې اوس هم د دواړو لورو ترمنځ هغه لازم هغه نه ده اعتماد سازي نه ده شوې. نو کېدی شي دا هم د همدې لامل وي چې دا د اسلامي سفر هم ځنډېدلی ده. یعنې موږ د پرلې تر شانه پېږو چې قید به صحیح، خو یعنې په ټوله کې ویلی شو چې همدغه د اعتماد موضوع چې تر اوسه نه ده یاد شوې د دواړو لورو ترمنځ.
سموسه، اوس یو تشویش دا دی چې که چیرې دا مسله همداسې دوام وکړي، نو دا پر بین الافغاني خبرو باندې څه تاثیر ولري؟ د دې اغېز به څه؟
طبیعي خبره ده، هغه مهالویش چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په اکډمیک کې ټاکل شوی، هغه مهالویش متاسفانه ونه شوی کولی چې موږ هلته ورسېږو. که د هغه نه وروسته د 10 ورځو مودې کې ټاکل شوی چې بین افغاني مذاکرات پیل شي او په دغه 10 ورځو کې بندیان راخوشت شي، نو دغه د تقریبا میاشت پوره کېږي. نو بیا دغه 14 میاشتې 18 میاشتې چې هغه د بهرنیو ځواکونو د یو شمېر قوتونو وتل دي، په دغه موده کې باید افغاني بین افغاني مذاکرات نتیجه ورکړي. نو تر اوسه پورې د بندیانو هغه د ابتدایي ګام هم نه دی اخیستل شوی. هغه د پلاوی ټاکل شوی وه چې راشي، پلاوی وځنډېد او دا چې بیا پلاوی نه وروسته څومره وخت کې عملا دا د بندیانو د خلاصون پروسه شروع کېږي. دا هم د اټکل وړ نه ده. نو تبن دا بین افغانی مذاکرات چې دا به د سولې پروسې تر ټولو جنجالي او طولاني مذاکرات دي، دا یو څه ناڅه خنډ سره مخ کولای شي. دا اوس سړی اټکل کولای نه شي چې دا مذاکرات به رښتیا هم د اتلس میاشتو په موده کې نتیجه ورکړي، او که د دوو کلونو که د دوو کلونو پورته، ځکه یعنی ظاهرا داسې اټکل کېږي چې دا به ډېره ستونزمنه پروسه وي، ځکه افغانان دلته خپل منځو کې په هغه طبیعي خبره د مشکلات لري. نو دا بین افغانی مذاکرات کولای شي د زماني اړخه همدارنګه نور مسائل هم چې هغه د ځینې ډینامیکونه شته چې په دې باندې تحصیل لرلی شي، لکه دا اوس حکومت ټول تمرکز او فوکس په دې ده چې دا د کورونا وایرس سره څنګه مبارزه وکړي، ځکه دا یو نړیوال افت وبا ده. نو دا هغه څه دي چې کېدای شي په دې باندې تحصیل ولري.
بله، د دې په کتو چې تاسو ویلای چې د باور فضا اوس نشته، د دې په کتو چې اوس مال په افغانستان کې جګړه روانه دي، د دوی بریدونه روان دي، دغه د باور فضا څنګه رامنځته کېدلای شي تاسو په نظر کې؟ پلان ضرورت وایي څه کېدای شي چې دغه باور فضا رامنځته شي؟
بله، د باور فضا همدار رامنځته کېدای شي چې طالبان تاوتریخوالی راکن، ځکه دا اوس دوی هم هغه له دې چې ډېر فشارونه پې دي له داخل او بهر نه، دوی تاوتریخوالی نه ده راکم کړی. دا نن هم دوی په بدخشان پیامغان ولسوالۍ باندې برید کړی ده، او بارګرځي نور ځای کې نښتې شوي دي او تاوتریخوالی دوام لري. تاوتریخوالی اساسي علت د دې کېدای شي چې د تاوتریخوالي دا کمول چې د باور فضا رامنځته کړي. بل حکومت واضح دریځ ده، حکومت وایي چې کله طالبان تاوتریخوالی راکم کړي نو دوی ژمن دي چې 5000 بندیان راخوش کړي. نو په داسې حال کې چې هغه حساب جادې یک طرفه وي، یو ارخ په خپل غوښتنو باندې هغه کې په خپل پښاتو باندې ډېر زیات تمرکز کوي، لجاجت کوي، نو دا بیا نشي کېدای چې بل لور ورته انصاف وکړي. د دواړو لور نه انصاف پکار ده. طالبان د تاوتریخوالی راکم کړي، حکومت د 5000 بندیان ورته په خپل وخت خوشي کړي. نو دغه دوه اساسي سټه دي د دواړو لور لخوا چې کولای شي د اعتماد فضا رامنځته کړي. او بیا هغه نور بعدي هغه دي مسایل دي چې هغه بیا په بین الافغاني خبرو کې هغې ته د حل لاره پیدا کېدای شي.
د روختیا نړیوال سازمان څوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
لنن څخه په پلازمینه کابل کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره پرګرځېدو راګرځېدو یو لړ بندیزونه لګول شوی، خو تر دې دمه داسې ښکاري چې په کابل کې د کورونا وایروس د خپرېدو د وختمی په خاطر وضع شوي محدودیتونه تر ډېره عملي شوي نه دي. د افغانستان کابینې پرون په کابل کې د ورځې له مخې پرګرځېدو سربیره ځینې نور محدودیتونه هم وضع کړل. امید ظاهر مل د کابل ښار په ځینو سیمو کې ګرځېدلی او دا راپور یې چمتو کړی دی.
په کابل ښار کې د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو لومړی ورځ، د افغانستان حکومت د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر د شنبې له ورځې راهیسې د کابل په ښار کې یو شمېر محدودیتونه وضع کړي. په دې محدودیتونو کې د یو شمېر هټیو له تړل کېدو سربېره د لاس پورونکو تړل او تر پای په ښار کې پلي ګرځېدل یا د ورځې له مخې ګرځ بندیز هم اعلان شوی، خو ښکاري چې د کابل ښار په یو شمېر برخو کې دا پرېکړه نه ده عملي شوې. د کابل ښار د پولي خشتې سیمه هلته چې تګ را تګ زیات او تر خوای لاس پلورونکي او هټۍ هم پرانیستي. په کابل کې د حکومت د دې پرېکړې په اړه بیلابیل نظریات شته. ځینې حکومت د خپلې پرېکړې په عملي کولو کې ناکام بولي، خو ځینې نور بیا د خلکو مجبوریتونو ته لومړیتوب ورکوي. د کابل دوه تنه اوسېدونکي خیر محمد او نور الله،
حکومت چې په ښار کې محدودیتونه وضع کوي او د دې محدودیتونو لپاره باید لاس په کار شي، په ښار کې ګزبندي هیڅ او هماغه سي په نورمال شکل، حتی د نورو ورځو نه او نن ورځ باندې زیات بیروبار ګڼګونه د خلکو
او دا خلک چې راوتي د خپل مجبوریتونو په اساس راوتي، ځکه چې خلک مجبوریتونه نه نو خاطر نه راوځي. نو په دې اړه دې باید حکومت هم اقدام وکړي چې د خلکو دغه غوښتنې یا کم مجبوریتونه دي دا هم په نظر کې ونیسي.
د کابل د خیرخانی سیمې په لیسه مریم سیمه کې هم د خلکو ګڼګونه د نورو ورځو په څیر دي. دلته هم هټۍ پرانیستې، لسپرلیو ډکې موټرې تګ راتګ کوي او آن په پارک کې هم خلک راټول شوي دي. د سیمې اوسېدونکي د حکومت لخوا د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر وضع شوي قیودات ستایي، خو د عملي کولو په اړه یې بیا نظر لري. کابل میشتي صفي الله محمد صدیق.
دلیلش دیگه بیشتر همی فقر و بیچارگی که مردم افغانستان است به این خاطر جدی نمیتونن گرفتن.
به سختیش دهی از بدر که نمی مردمی که میبینی کلش نانخور است، کلش مسکین است، بیچاره است، کرای خانه دارد، جز بدان
هستن این 21 روز برای مردم بسیار زیاد است به خاطر از اینکه امکاناتش ندارن.
کوڅه هم د کورونا یو چار وزارت خبرداري ورکړی چې په کابل کې به د کابینې لخوا د وزه شوی او محدودیتونو لپاره اقدام وکړي، خو د ورځې په اوږدو کې کابل پولیس ونه شوای کولای د خلکو د تګ راتګ مخنیوی وکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی هم له پولیسو وغوښتل چې له خلکو سره د نیکی رویه له مخې په کابل کې د قرنطین پلان عملي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که چیرې محدودیتونه جدي ونه نیول شي بدې پایلې به ولري. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
په کندهار کې هم له نن څخه خلکو ته ویل شوي چې له غیر ضروري کاره پرته له کورونو راونه وسي. په کندهار کې یو شمېر کسبګرو ته ویل شوي چې دوکانونه بند کړي څو د بیروبار مخه ونیول شي او کورونا وایرس خپور نه شي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په کندهار ښار راګرځېدلی. رښتینی صاحب، خلکو تر څه حده مقررات رعایت کړي دي؟
سروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. نن په کندهار کې د ګردبندی سره سره ځینې بازارونه خلاص دي او لا هم د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. که څه هم د تیرې پنجشنبې په ورځ د کندهار د والي په مشرۍ چارواکو پریکړه وکړه چې سر له نن ورځې یعنې د شنبې څخه د ننوایانو، خوراک فروشانو، ترکاري میوې کسبانو او روغتیایي سکتور پرته د بل هیڅ صنف غړي لکه هوټلونه، رستورانتونه، میله ځایونه، حمامونه او سلمانۍ تر امرې ثانی پورې د فعالیت اجازه نه لري. د چارواکو د پریکړې په اساس که له دې امر څخه څوک سرغړونه کوي نو اړوند مسؤلین به یې د فعالیت بندوي او جریمه کوي به یې. خو اوس داسې لیدل کېږي چې په کندهار کې د ښاروالۍ پولیسو او نورو ادارو غړي په ښار کې ګرځي او خلک هڅوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره خپل فعالیت محدود کړي. زه چې سهار د کندهار ښار په ځینو ساحو کې وګرځېدم د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه او یو شمېر کسانو د ګرځ بندیز امر لا هم نه دی منلی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF رئیس کریستال یانا جورجی فاوای د نړۍ اقتصاد له وړاندې څخه د کورونا وایرس له کبله له بحران سره مخامخ دی. دې له هیوادونو په کلکه وغوښتل چې د ډیرو پیسو په اختصاصولو سره په نویو غوړېدونکو بازارونو کې د پورونو د زیاتېدو او دیوالیه کېدو مخه ونیسي. جورجی فا چې بلغاری اقتصاد پوه ده پرون جمعه یوې خبری غونډې ته وویل هغه هیوادونه به چې اقتصاد په غوړېدو دی د کورونا وایرسو د خپرېدو له کبله له رامنځته شوي بحران څخه د وتلو لپاره لږ تر لږه 2.5 تریلیون ډالرو ته اړتیا ولري. د پیسو د نړیوال صندوق مشر د نړۍ د شاوخوا 24 هیوادونو له چارواکو سره چې د پیسو د نړیوال صندوق د پالیسی جوړولو په رئیسه پلاوي کې غړیتوب لري له خبرو وروسته دا څرګندونې خبریالانو ته وکړې. دی وویل اوس دا بیخي ښکاره ده چې موږ یو بحران ته داخل شوي یو چې شاید د 2009 میلادي کال تر بحران بعد یا شوي، خدا یو به ډیر ژور وي. د نړۍ د اقتصاد د ناڅاپي درېدا د اوږد مهال اغېز په برخه کې اساسي اندېښنه د دیوالیه توب یا افلاس خطر وباله او ویل چې دا نه یوازې له بحرانه وتل ستونزمن نه وي بلکې د ټولنو جوړښت ورانوي. د پیسو د نړیوال صندوق رئیس زیاته کړه ممکن په 2021 میلادي کال کې نړۍ تر ډېره له دې ستونزې ووځي، خو دا کار یوازې هغه مهال ممکن دی چې په هر ځای کې د کورونا وایرس مخه ونیول شي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر وویل څه باندې 80 هیوادونو چې اکثره یې کم عاید هیوادونه دي د پیسو له نړیوال صندوق څخه بیرنۍ مرسته غوښتې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا وایرس د خپرېدو د ناوړه عواقبو په وړاندې د مبارزې لپاره د اقتصادي محرک په توګه 2.2 تریلیون ډالر ځانګړي کړي دي.
پیواسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
په الله دې سزار یا لاین کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسوم راوله و دوی تکالی کولای شو په چی شي کوو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د کندهار باغداران او کروندګر غوښتنه کوي چې د دهلی بند د دیوالونو پر لوړولو د ژر کار پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دهلی بند سږ کال له ټاکلې مودې مخکې له اوبو ډک شوی او اوبه یې له پرچاوونو راووښتي چې کروندګر او باغ لرونکي ورته خوشحاله دي. له بلې خوا د کندهار والي حیات الله حیات د خلکو دې غوښتنې ته په ځواب کې وایي چې د دهلی بند د سروې ډیزاین او استملاک اړوند چارې بشپړې شوي او ډېر ژر به عملي کار پیل شي. د کندهاره د صادق رښتینی راپور.
د کندهار باغلرونکي او کروندګر وایي حکومت یې لژمنې سره سم د کندهار د دهلی بند د دیوالونو د لوړولو د پروژې چارې پیل کړي تر څو دغه بند د ډیرو اوبو د زیرمه کولو وړتیا ولري. د اجامین الله ملتیار په نوم د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د دهلی بند سږ کال ټاکلې مودې مخکې له اوبو ډک سو او به یې له پرچاوونو راواوښتي، خو که حکومت د دغه بند دیوالونه لوړ کړي نو د کال تر پایه به یې کروندګر او باغلرونکي له اوبو استفاده وکړي.
مهمه تقاضا د خلکو دغه ده چې بند باندې کار شروع شي، دغه یې چې پایه لوړه شي چې اوبه زیاتې ذخیره شي. که چیرې زموږ اوبه مهار شي موږ اوبه ولرو، دا صنعت به هم د دغه اوبو د لارې څخه وده پیدا کړي، ځکه چې برق ځینې تولیدیږي او د خلکو د زراعت لپاره بالکل دا خو د خلکو اړتیا د یو مملکت اړتیا. بل شی به فکر نه کوم چې پر کوي هم زراعت پر کوي، نو د خلکو ضرورت هم پر پکیږي.
د خدای داد په نوم د ډن ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې کروندګر او باغلرونکي د خپلو باغونو لپاره په میزان میاشت کې ډیر اوبو ته اړتیا لري، خو هغه مهال د دهلی بند چې اوس له رسوباتو ډک شوی د باغلرونکو او کروندګرو دغه اړتیا نه شي پوره کولی.
مقصد لوړ چې اوبه د وطن آبادۍ مځکې آبادۍ اوبه ډیریږي، د وطن ته مقصد باغونه هر څومره شانه د غون نور دی باید جوړ شي. اول خو برکو دا دغه جن جوړې برک د وطن په بچی کارخانه په دغه کې ابل بیکاری ته پاک مخلوق دی وسه شاغه د وخاده د دښتو ته د ولې جن پورت دا لږ مخلوق په بچی کله وطن په بچی دا رقم د جوړې ولسوالۍ د مقصد دښتونه هم په دغه کې دا ګرد په بچی دا رقم رقم ویني د وطن لپاره ګټه ده دا ټول د طالبان.
بلخوا د کندهار والی حیات الله حیات د خلکو د غوښتنې ته په ځواب کې وایي چې د دهلی بند د سروې ډیزاین او استملاک اړوند چارې بشپړې شوي او ډېر ژر به عملي کار پیل شي. د والی په وینا د دهلی بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کالانونو عصري کول، د کندهار ښار لپاره د څښاک د پاکو اوبو د شبکې جوړول او د 10 میګاواټ برېښنا تولید پکې شامل دي.
ډیرې مهمې پروژې چې د کندهار لپاره انشاءالله د راتلونکي لپاره به د افغانستان په کچه دا د ټولنه لوی پروژې وي. هغه د ډالۍ د بند پروژه ده چې دا څلور عمده برخې لري. یوه یې د بند لوړوالی ده 13.6 متره، د کندهار ته د هغې ځاینه د څښاک د اوبو پایپ تیرول دي، همدارنګه 1.9 کانال له دې نه د اوبو تیریږي چې په دې باندې 15-16 هکتاره نوې ځمکه که د خدای رضایي زراعتي لاسته راشي، او همدارنګه به د کندهار دپاره د ډالۍ نه د 10 میګاواټه برق تولید چې د کندهار دپاره به انشاءالله هغه بسنه کوي.
د دهلی بند شاوخوا 20 کاله مخکې جوړ شوی. دغه بند چې د کندهار د 2 ولسوالیو مځکې او باغونه خړوبوي، د چارواکو په وینا هغه مهال یې د 500 میلیونه متره مقابه اوبو د ځایولو وړتیا لرله، خو د ډیرو کلونو په تیریدو دغه بند 43% له رسوباتو ډک شوی او اوس یې د اوبو د زیرمه کولو وړتیا 2.8 میلیونه متره مقابه اوبو ته راټیټه شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
مال زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ نه علي
کنیولی ده مونږ دلته په زابل ولایت کې خاکابان ولسوالۍ کې تقریبا تر میاشتې راهیسې یو 4-5 زره کسه له ایران څخه راغلي. موږ له حکومت له مشرانو دا غواړو چې زموږ دپاره یوه شبخانه یو څه ډاکتران ولیږي. دلته نه ډاکټر شته نه یو شبخانه شته نه داسې تدابیر شته چې کورونا د ویروس یو معاینات وکړي. مونږ له ډېر هغه سره مخامخ یو اوس هم یو 3-4 نفره نیولې دي، هغه تر زابل مرکز پورې رسېدلي دي. نو اوس موږ دا غواړو چې موږ دپاره یو څه تدابیر ونیسېږي. السلام علیکم، دا ما خبر دی له زابل له مشرانو ورسېږي.
پاره د ولایت هغه سات ولسوالۍ م دغه د کورونا مرض چې دی معلوم نه دی، بس دلته خلک سره نیولي معلومات یې نشته چې څه مریض دی. نفر یې بعضې وژلي، بعضې معلوم نه دی او تشخیص یې نه کوي او ډاکتر ته نه ځي. مالدار خلک دي، بس وایي دا غاړه ده او غاړه ده، بالا معلومات نه کوي. دغه که چیرې خدای نه کرده دغه ازایش پیدا کوي او پسې ډېر څه خرابي به وکړي، هغه اطراف نه هغه ښارونه مارونه مګر په دغه 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 اطراف ته باید چې نه دولت پاملرنه وشي. زما پیغام زیاته زیاته د ستیامه ولوی مقامات ته ورسېږي چې دغه بعض ځایته د ډاکتران آواز لکه غورماش لکه چرګزی لکه شیخ دغه اطراف دی منډکان د طالبانو دی. دلته څوک ډاکتر ته نه ځي، نه لاسرسی ورته لري، نه مالدار نه پوهېږي هم نه چې دا څه شي دی چې شنه ده. هغه د پخوا غاړه ده، هغه د پخوا غاړه سړی ته ورته وایي تاثیر هم نه پر کوي. همخه مشای علامه مل څه دغه کوشش وکړي دا خلک بېخي تباه کېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د رواني خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تانج څنګه او حقیقت سره. خو اوس په اسد الله لودین د دې سات لاند خبرونه واپروي.
کابل ته د طالبانو د یو پلاوی راتګ زندې دلی دی. ټاکل شوی و نن د دغې ډلې یو 15 کسیز پلاوی له کندهاره کابل ته راشي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د سفر د میکانیزم د نه بشپړېدو له کبله دغه سفر زندې دلی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیره شپه د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر څو پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید له کبله افغان ځواکونو له څو پوستو تکتیکي شاتګ هم کړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا 15 تازه پیښې رامنځته شوې. له دې سره په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 106 ته ورسید. د امریکا د کانګرس 15 غړی هم په کورونا ویروس اخته شو. او یا کلن مایک کیلی چې په سنا کې د پنسلوانیا ایالت جمهوری غوښتونکی سناتور دی، پرون ومنله چې د کورونا معاینه یې مثبته ده. له دې وړاندې د کانګرس 4 نور غړو هم په دغه ویروس د اخته کېدو خبر ورکړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د هستوي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون د ارزونې کنفرانس ځنډیدلی دی. دغه سازمان پرون وویل دا کنفرانس د کورونا ویروس د چټک خپرېدا له امله ځنډیدلی. او د تایوان د بهرنیو چارو وزیر هغو امریکایي خبریالانو ته هلته د میشتېدو بلنه ورکړې چې چین تبعید کړي دي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګشونې د خونې لومړی مرستیال حاجی محمد یونس مومن کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. مومن صاحب ډیره مننه. کور ودان په سر کې کراتو وایست چې اوس وخت تاسو یعنی په مجموع کې د سوداګرو فعالیتونه څنګه دي او د مواد راوړلو موضوع څنګه ده؟
تاسو ته بهتر معلومه ده چې د کورونا ویروس یا COVID-19 د یو داسې ویروس دی چې هغه یوازې منطقوي مشکل نه دی، جهاني مشکل دی. وقت چې موږ سوداګرو پیشبینو دي ته موږ غوښتل چې د ټولو بنادرو سره موږ ترانزیتي اړیکې زموږ ډیر جوړې وي او د افغانستان خلک د خوراکي توکي د کمش سره باید مخامخ نسی. نو لهذا موږ تقریبا دغه تور چې تاسو ګورې یو ورسې د قیمتي همراله هغه سرسرماوره د قیمتي په ډیر لږ ټول خلکو یو دم په شار باندې هجوم ورولي او چا د ایوی ورځ پرځای یا د لس د ایوی مسجد د زغې پرځای باندې د یو کال زغران یو خلکو دا فکر کوي چې افغانستان په یو داس حالت کې دی چې هغه حالت شاید افغانستان ودی مش خلکو ته ورسته در دو ساعت پاتې هغه ورځ باندې خلکو ته اطمینان ورکړي چې د افغانستان شپږ بندر ټول خپل فعالیت لري او تقریبا څو وخت بیا د زموږ په یوه شروزه کې چې زموږ د چمن بارډر بند او بیا چې تورخم بندر خلاص څو وخت تورخم بندر بند سونو خلکو دا وکړي چې پاکستان